अफ्रीका में खसरे की वबा क्यों फैल रही है। पाकिस्तान पहली बार आईसीसी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है, अवाम की क्या तवक्कुआत हैं। इसके अलावा व्यू 360 में शामिल करेंगे कुछ आलमी खबरें। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। रूस और अमेरिका के सीनियर हुकाम ने आज सऊदी अरब में मुलाकात की। बातचीत का मकसद ताल्लुकात को बेहतर बनाना और यूक्रेन में जंग के खात्मे का हुसूल है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और रूसी वजीर खारजा सरगे लावरोफ की क्यादत में दोनों मुल्कों के वफूद ने रियाज के दरिया पैलेस में मुलाकात की। रूस के सरकारी टीवी के मुताबिक रूसी वजीर खारजा और सदर पुटिन के खारजा अमूर के मुशीर पीर के रोज़ सऊदी दारकूमत पहुँचे थे। रूसी वफद के मुताबिक ये इन दो तरफा मुजाक्रत में यूक्रेन के हुकाम शामिल नहीं होंगे। अमरीकी वफद में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती के मुशीर माइक वोल्टर और खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ शामिल हैं। आज होने वाली ये बातचीत दोनों फरीकों के दरमियान तकरीबन 3 साल कबल मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बाद अहम तरीन मुलाकात है। सऊदी अरब में होने वाली बातचीत का एक मकसद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमिर पुटिन के दरमियान मुलाकात की राह भी हमवार करना है। यूक्रेन के सदर ने पीर को कहा है कि अगर कीव को इस बातचीत में शामिल ना किया गया तो वह इसके नतज को कबूल नहीं करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की मुत्तहिदा अरब अमारात से तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा पहुंचे, जहां वो तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब सऊदी अरब में सीनियर अमरीकी और रूसी हुकाम यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीका रूस मुज़ाकरात सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर व्लादिमिर पुटिन के दरमियान हाल ही में होने वाली टेलीफोन कॉल के बाद हो रहे हैं, जिसके बारे में सदर ट्रंप ने कहा था कि रूसी सदर अमरीकी और रूसी टीम्स के दरमियान मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गए हैं। सदर ट्रंप ने इतवार को सहाफियों को बताया कि ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे, तहम उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की। अमरीकी रियासत केंटकी के गवर्नर एंडी बशीर ने कहा है कि वहाँ सैलाब से अमवात की तादाद कम अज़ कम 14 हो गई है, जिसमें इजाफे का खदशा है क्योंकि रियासत में बर्फानी तूफान की पेशगोई है, जिसके नतीजे में इमदादी सरगर्मियाँ मुतासर हो सकती हैं। गवर्नर बशीर ने कहा कि अचानक आने वाले सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं। 14,000 से ज़्यादा घर और कारोबार बिजली से महरूम रहे, जबकि 17,000 मकानात में पानी की फराहमी नहीं थी। अमवात में से कम अज़ कम 9 सैलाबी पानी की वजह से हुई, जबकि 2 अफराद ट्रैफिक हादसात में हलाक हो गए। कनाडा में हुकाम ने बताया कि डेल्टा एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार तैयारा लैंडिंग के वक्त टोरंटो पियर्सन हवाई अड्डे पर बर्फानी तूफान के बायस तेज़ हवाओं के दौरान उलट गया। तैयारे में सवार 80 में से 18 अफराद जख्मी हो गए। 3 अफराद को शदीद चोटें आईं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। फौरी तौर पर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन मुतल्लिका एयरपोर्ट पर शदीद ख़राब मौसम के बायस पहले से ही फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गई थीं। ज़ख्मी होने वाले 15 अफराद में से 2 को ट्रामा सेंटर्स मुंतकिल किया गया, जबकि एक बच्चे को बच्चों के अस्पताल ले जाया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने दो तरफा मुज़ाकरात के बाद स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप की तश्कील के माहिदे पर दस्तखत किए। दोहा में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान 2023-24 में दो तरफा तजारत 14 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा थी। सफारतखाने के मुताबिक कतर भारत को माया कुदरती गैस फराहम करने वाला अहम मुल्क है। कतर में भारतीय सबसे बड़ी तारिकीन वतन कम्यूनिटी है। जापानी हुकाम का कहना है कि तालिबान के आला अहदेदार बातचीत के लिए जापान में हैं। टोक्यो की कोशिश है कि अफगानिस्तान को एक ऐसे सियासी निज़ाम की तश्कील में मदद दी जाए जो ज़्यादा जामे हो और इंसानी हकूक़ का बेहतर तहफ़ुज़ करे। तालिबान सीनियर अहलकार, जिनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई, एक इमदादी तंजीम की दावत पर जापान आए हैं। जापान की काबीना के चीफ सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों को बताया कि तालिबान अहलकार जापानी वजारत खारजा के हुकाम से भी मुलाकात कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर 2021 में तालिबान के कंट्रोल के बाद तालिबान अहलकारों का ये जापान का पहला दौरा है। जापान तालिबान को अफगानिस्तान की सरकारी हुकूमत की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं करता। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल जुलाई से दिसंबर के दरमियान जिन मुल्कों में मीज़ल्स यानी खसरे के सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, उनमें पाकिस्तान 7,000 से ज़्यादा केसेस के साथ सरफहरिस्त था। दूसरे नंबर पर थाईलैंड में 6,800, जबकि तीसरे नंबर पर भारत में 6,203 केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन खसरा सिर्फ ग्लोबल साउथ यानी तरक्की पजीर ममालिक का मसला नहीं है। अमरीका समेत दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हालिया दिनों में امریکی ریاست ٹیکسس میں میزلز کے کم از کم 48 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جسے تقریباً 30 سال میں اس ریاست کے لیے خسرے کی بدترین وبا کہا جا رہا ہے۔ مقامی حکام کے مطابق بیماری کی متعدی نوعیت کے پیش نظر اس کے کیسز کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے، جو کہ قریبی ریاست نیو میکسیکو میں بھی پھیل رہے ہیں۔ خسرہ انتہائی انفیکشس یعنی ایک فرد سے دوسرے تک بہت تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے بچپن میں ٹیکے لگوانا سب سے مؤثر طریقہ مانا جاتا ہے۔ بالغ افراد بھی اس کی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے وفاقی ادارے CDC کے مطابق، اگرچہ سن 2000 میں امریکہ سے خسرے کی بیماری کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ایک بار پھر اب یہاں اس کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن کی ایک بڑی وجہ بیرونی ممالک سے امریکہ آنے والے وہ افراد ہیں جنہوں نے خسرے سے بچاؤ کی ویکسینیشن نہیں کروائی ہوتی، اور پھر یہ بیماری ملک کے اندر پھیلتی ہے۔ کسی علاقے میں خسرے کے کم از کم 3 کیسز رپورٹ ہوں تو CDC اسے آؤٹ بریک یعنی وبا کی صورت قرار دیتی ہے، جیسے آج کل امریکی ریاست ٹیکسس اس وبا کی لپیٹ میں ہے۔ CDC کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال کے آغاز سے 6 فروری تک 5 امریکی ریاستوں نیو یارک، ٹیکسس، الاسکا، جارجیا اور روڈ آئلینڈ میں خسرے کے 14 کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 9 کیسز وبائی تھے۔ ان 14 کیسز میں سے 6 یعنی 47% کا علاج ہسپتال میں کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال کے دوران امریکہ کی 33 ریاستوں سے خسرے کے 285 کیسز سامنے آئے، جن میں سے 198 وبائی نوعیت کے تھے۔ کل کیسز کے 40% یعنی 114 متاثرہ افراد کا ہسپتال میں علاج کیا گیا۔ امریکہ میں اس وبائی مرض پر اب تک قابو کیوں نہیں پایا جا سکا، اور ریاست ٹیکسس میں اچانک اس کے نئے کیسز کے سامنے آنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے وبائی امراض کی ماہر ڈاکٹر ناسیہ صفدر سے، جو یونیورسٹی آف وسکانسن میں پروفیسر ہیں۔
میزلز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت آسانی سے پھیلتی ہے among humans. And so جب میزلز اس طرح کنٹیجیس ہے اور اس طرح ایزیلی پھیلتی ہے، تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے طریقے جو ہیں وہ ویکسینیشن کے ہوتے ہیں۔ ابھی تک یہ کیس ہے کہ جہاں بھی پاپولیشن ویکسینیٹڈ ہے وہاں پہ میزلز اس طرح نہیں دیکھا جا رہا جیسے ان جگہوں پہ جہاں ویکسینیشن نہیں ہے، لیکن کئی پارٹس آف دا ورلڈ ہیں جہاں پہ بچے نہیں ویکسینیٹ ہو سکتے اگینسٹ میزلز، یا ویکسینز اویلیبل نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن ان جگہوں پہ میزلز کے ریٹس بہت ہائی ہیں۔ اور اگر وہاں سے بھی کوئی یہاں ٹریول کرے فار انسٹنس، ان کو نہ معلوم ہو کہ وہ کیری کر رہے ہیں میزلز، تو اس طرح بھی پھیل سکتا ہے۔ تو دو مین وجہ ہوتی ہیں، ایک ٹریول ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ان ویکسینیٹڈ لوگ جو کہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں۔
امریکہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے انہیں علاقوں میں کیسز زیادہ آنے کی؟
آئی تھنک ایک تو یہ کہ یہ گلوبل ٹریول ہبز ہیں، اینڈ سو پیپل دیٹ آر کمنگ، اگر کوئی انٹروڈکشن ہو جاتی ہے، کوئی آ رہا ہے ہو از ٹریولنگ فرام اے پلیس جہاں پہ وہاں ویکسینیشن نہیں ہے، دے مے ناٹ بی اویئر کہ دے ہیو دا وائرس، کیونکہ سمپٹمز جو ہیں ڈیولپ کرنے سے پہلے یو کین بی کنٹیجیس، یو کین اسپریڈ اٹ وداؤٹ ایون نوئنگ کہ آپ کو جو ہے وہ ہونے والا ہے میزلس کا ایپیسوڈ۔ سو ایک تو یہ ہے ٹریول ایسوسیٹڈ اور گلوبل ہبز جو ہیں یوزلی دے آر سسیپٹیبل ٹو دیٹ، اینڈ دوسرا از دا کنجیسشن اینڈ دی پیپل لیونگ کلوز بائی ٹو ایچ ادر، because they spread through the air, it doesn't take much though when so contagious, and in many of these places jo hai people are living in congested areas.
Kaise phail raha hai measles ka virus aur kitna contagious hai, kitna mautadi hai, kaise bacha kaise ja sakta hai isse?
Contagious is tarah hai ki if you, because it is spread through the air and chote chote droplets hai, there really is no way to prevent it, you know, everybody has to breathe in the air, to jo bhi aap breathe in kar rahe hain usme agar virus circulate kar raha hai, so the main defense jo hai is vaccination. You know, you can think about other conditions where vaccination is an adjunct, that you can do other things to prevent it, lekin uske sath aap vaccination bhi kar sakte hain, lekin measles ke case mein this is the mainstay, aur koi cheez nahi hai that will help protect you against measles. And so anytime there are gaps in vaccination, to phir the susceptible host is there, and when it is circulating in the air it will spread that way.
To aapke khayal mein jin ilakon mein measles ki vaccination nahi hui ye sirf wahin phail raha hai?
I think mostly epicenters jo hai na of these clusters and these outbreaks are in places where the bulk of the people are unvaccinated. Ab ye hai ki koi cheez bhi 100% to nahi hoti. Measles is an excellent vaccine, lekin uska jo rate hai wo, you know, it's about 98%, which is pretty incredible dekha jaye to. Lekin kuch log hote hain jo ek dose of measles ke baad प्रोटेक्शन इज अबाउट 95%, तो 5% ऑफ लोग उसके बाद प्रोटेक्टेड नहीं होते, एंड दैट्स वाई दे से कि दो डोजेज ऑफ मीजल्स वैक्सीन होनी चाहिए. तो इवेंचुअली जब मीजल्स का आउटब्रेक होता है तो इट विल ऑल्सो स्प्रेड अमंग दोज पीपल जो कि पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या फिर वैक्सीनेटेड अ लॉन्ग टाइम अगो और अब इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है. तो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इट इज टू प्रिवेंट इट्स इंट्रोडक्शन. Once it comes into a society, it will first tackle those jo ke unvaccinated hain and then spread among others as well.
बाकी दुनिया में क्या सूरत हाल है? जब अमेरिका में मीजल्स फ्री डिक्लेयर किए जाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि मीजल्स के केसेस सामने आ रहे हैं.
बाकी दुनिया में मीजल्स इज अ मच बिगर प्रॉब्लम. यू नो हम फॉर्चुनेट हैं इन द यूएस के बिकॉज द पॉपुलेशन बाय एंड लार्ज वैक्सीनेटेड है. बहुत सारे लोग जो हैं वो दे डोंट इवन रिमेंबर के मीजल्स के केसेस किस तरह के लगते हैं. फॉर दैट रीजन जो है वो कभी कभी डायग्नोसिस भी डिले हो सकता है बिकॉज मीजल्स डजंट कम टू माइंड व्हेन यू सी अ रैश इन द यूएस. लेकिन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मीजल्स इज द नंबर वन कॉज ऑफ अ रैश. एंड सो बच्चे स्पेशली अंडर द एज ऑफ 5 व्हेन दे गेट मीजल्स दे कैन गेट ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम इट. सो इट इज नॉट अ स्मॉल और माइनर और अ न्यूसेंस कंडीशन. इट टेक्स लाइव्स. But यहाँ पे fortunately, because vaccination rates have historically been high, वो सब devastation इतनी evident नहीं लगती.
तो क्या measles की vaccination के लिए एक उम्र की हद मुकर्रर है? खसरे की वैक्सीन के लिए एक certain जो बच्चों की उम्र है उसी में दिए जा सकती है ये वैक्सीन, या इसके बाद भी किसी भी उम्र में ये वैक्सीन दी जा सकती है?
क्योंकि measles का सबसे बड़े जो complications हैं वो बच्चों में होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल रिकमेंडेड है वो फॉलो किया जाए. और वो होते हैं कि बच्चों में 12 टू 15 मंथ्स एंड देन दूसरी डोज दी जाती है 4 to 6 ईयर्स. लेकिन अगर आप अडल्ट हैं और आपने वैक्सीन नहीं रिसीव की तो आप तब भी कभी भी इसको ले सकते हैं.
वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है. स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तज्जिए और दिलचस्प वीडियोज देखने के लिए. 1998 में पहली बार ICC क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी. 2025 में इसका नवा एडिशन खेला जा रहा है और पाकिस्तान पहली बार इसकी मेज़बानी करेगा. गुज़िश्ता ICC क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट 2017 में बरतानिया की मेज़बानी में खेला गया था, जहां पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी. पहली बार चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल जीता था पाकिस्तान ने. 8 साल के वक्फे के बाद इस बार न सिर्फ पाकिस्तान इस चैंपियनशिप की मेजबानी बल्कि अपने टाइटल का दिफा भी करेगा. 19 फरवरी को पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, जबकि 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा. भारत के अलावा तमाम टीम्स पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलेंगी, जबकि इंडिया अपने सब मैचेस दुबई में खेलेगा. पाकिस्तानी अवाम के लिए इस बार की ICC चैंपियंस ट्रॉफी दो लिहाज से अहम है. एक तो पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है और दूसरे अपने टाइटल का दिफा भी. लाहौर से ज़ियाउर रहमान ने अवाम से इस ट्रॉफी के बारे में उनकी तवक्कुआत जानने की कोशिश की.
ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा, जिसमें दुनिया क्रिकेट की 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी. टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा, जिसके लिए शायकीन भी खासे पुरजोश हैं.
हम पहले भी कई दफ़ा 3-4 दफ़ा ना मैच देखने आए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लेकिन इस दफ़ा ये है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इन्होंने पूरे PCB ने पूरा नया स्टेडियम तैयार किया और सारी नई लाइट्स फ्लड लाइट्स लगाई हैं. रात को मैंने लाइट शो भी देखा इनका, तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था मुझे कि स्टेडियम में जाके मैच देखा जाए.
मैं पर्सनली केन विलियमसन को पसंद करता हूँ. मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि अगर विराट कोहली भी आते पाकिस्तान में खेलते तो काफ़ी फैंस हैं उनके यहाँ पे. तो इसे है कि लड़के जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं उनको उनके आने से यहाँ पे खेलने से.
स्टेडियम की गुज़िश्ता हालत थी उससे भी काफ़ी बेहतर हुई है और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें प्राउड फील होता है कि अगर हमारे अपने वतन में कोई ऑर्गेनाइज किया जाए इवेंट और बाहर से टीम्स आए यहाँ खेलने के लिए.
भारत की जानिब से पाकिस्तान में खेलने के इनकार के बाद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ एक माहदे के तहत हाइब्रिड मॉडल पर रजामंदी जाहिर की है, जिसके तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2027 तक तमाम इंटरनेशनल इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे. माहिरीन क्रिकेट समझते हैं कि एक लंबे अरसे तक मुल्क में ICC के इवेंट ना होने से पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है.
2009 का जो सानिया श्रीलंकन टीम पे हुआ और उससे काफ़ी डेंट पहुंचा पाकिस्तान की क्रिकेट को, लेकिन क्रिकेट रुकी नहीं है, यूएई में जाके खेलते रहे हैं और बड़ी सपोर्ट मिली है पाकिस्तान की क्रिकेट को, पीसीबी को, यूएई की तरफ से टीमें भी आ रही हैं, आईसीसी इवेंट 29 साल के बाद मिला। इंशाल्लाह ये कामयाबी के साथ ख़त्म होगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर हमें क्रिकेट मिलेगी, और ये जो टाइम गुजरा इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट सफ़र करती रही है। अब देखिए गैप नहीं है, अब क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है, टीमें सारी ऑलमोस्ट टीमें आ गई सिवाय हिंदुस्तान के, वो भी इंशाल्लाह टाइम आएगा वो भी आएंगे, हम भी जाएंगे। पाकिस्तान टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से आईसीसी इवेंट लेने हैं, बड़ी बड़ी टीमों को बुलाया, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होगी। उसके लिए आपको ट्रू प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपका विजन क्या।
इब्तदाई मरहले के लिए टीमों को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है, हर टीम अपने ग्रुप के 3 मैच खेलेगी और हर ग्रुप की टॉप की 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जबकि इवेंट का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपने लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की तजीन और आइश पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। अगर भारत टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाता है तो टूर्नामेंट का फाइनल दुबई में खेला जाएगा, भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा।
खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां।
मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो।
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती है, पानी भरती है।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल,
सवन खान,
सादिया जिब्रान,
चंद्रा दास,
मुर्तजा जहरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
माहौलियाती तब्दीली की वजह से आर्कटिक के बर्फानी खत्ते में तब्दीलियां आ रही हैं। इससे न सिर्फ माहौलियात के लिए ख़तरा पैदा हो रहा है बल्कि इक्तसादी मवाक़े के अलावा जोग्राफियाई और सियासी तौर पर कशीदगियां भी पैदा हो रही हैं, जबकि बड़ी आलमी ताकतें नए बहरी रास्तों और वसाइल के ज़खीरों पर कंट्रोल के लिए भी हाथ पाँव मार रही हैं।
कुतुब शिमाली के नीचे बहर मुंजमद शिमाली दुनिया का सर्दतरीन और सबसे कम आबादी वाला खत्ता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इलाके की दीगर ताकतों की तवज्जो तेजी से इस खित्ते की जानिब हो रही है। दुनिया में 8 ममालिक ऐसे हैं जिनके कुछ हिस्से आर्कटिक सर्कल के शिमाल में वाके हैं। इनमें कनाडा, रूस, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और अमेरिका शामिल हैं। 1996 से ये हुकूमतें साइंसी तहकीक और माहौलियाती तहफ्फुज़ को फ़रोग देने के लिए सैमी, इनवाइट और चुकची जैसे आबाई कबीलों के नुमाइंदों के साथ आर्कटिक काउंसिल फोरम में हिस्सा लेती रही हैं। ताहम 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से आर्कटिक की दीगर हुकूमतों ने मॉस्को के साथ तआवुन मुअत्तल कर दिया है। ये तनाव एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बर्फ़ पिघलने से दुनिया का इंतहाई शिमाली खत्ता आर्कटिक तजारती और जियो पोलिटिकल मुसाबकत के इलाके में तब्दील हो रहा है, जिससे मादनी ईंधन और ज़खायर को मजीद काबिल रसाई बनाते हुए जहाजरानी के नए रास्ते खुल रहे हैं। आर्कटिक की ज्यादातर साहली पट्टी पर रूस का कंट्रोल है और इसने यहाँ अस्करी तनसीबात तामीर कर रखी हैं और इलाके पर अपने दावों में इजाफा करता जा रहा है। समुद्री कानून से मुतालिक अक्वामे मुत्तहदा के कन्वेंशन की मौजूदगी के बावजूद यहाँ बहरी तनाज़े भी चले आ रहे हैं। कनाडा और रूस दोनों ये दावा करते हैं कि नए बहरी रास्तों के कुछ हिस्से उनकी बहरी हदूद से होकर गुजरते हैं, जबकि अमेरिका ने अक्वामे मुत्तहदा के मैरीटाइम माहदे की तौसीक अभी तक नहीं की। खित्ते से बाहर के ममालिक भी अपने दावों पर जोर दे रहे हैं, जैसा कि चीन ने खुद को आर्कटिक का करीबी मुल्क डिक्लेयर कर दिया है और कुतुब शिमाली की हुकूमतों के साथ बुनियादी शहरी ढांचे और तहकीक में सरमायाकारी के लिए शराकत तारी कर रहा है। रूस और चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी को देखते हुए ग्रीनलैंड को, जो नेटो के इत्तेहादी मुल्क डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है, आर्कटिक के लिए अमरीकी हिकमत अमली की कलीज समझा जाता है। इस जजीरे में पहले से ही एक अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद है और हाल ही में डेनमार्क ने भी यहाँ मजीद फौज भेजी है। ऐसे में जब खित्ते की फिजा वाकईतन और सियासी लिहाज से भी गर्म हो रही है, आर्कटिक के खित्ते में असर व रसूख के लिए मुकाबले का अभी ये आगाज ही है।
महाकुंभ मेला हिंदू मजहब के मानने वालों के लिए हर 12 साल बाद गंगा जमुना और अफसानवी सरस्वती दरियाओं के संगम पर मुनाकिद होने वाला मजहबी रसूमात का एक सिलसिला है। भारतीय हुकाम का कहना है कि मेले के 45 दिनों में कम अज़ कम 40 करोड़ लोग प्रयागराज का दौरा करेंगे। ये तादाद अमरीका की कुल आबादी से भी ज़्यादा है।
ये त्यौहार देखने के काबिल एक शानदार नज़ारा है जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है। इसकी एक बड़ी कशिश डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर है। ये एक वसी गैलरी है जिसमें मुतअद्दिद इमर्सिव रियलिटी स्क्रीन्स हैं जो हिंदू देवमालाई कहानियों की अक्कासी करती हैं। ये रंग बिरंगी तनसीबात मुतहरक कहानियों पर मुश्तमिल हैं जो हिंदू रवायत की जड़ों को बयान करती हैं। दीवारों पर बने फन पारे, तनसीबात, रोशनियों के नज़ारे, फोटो गैलरियाँ और विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं ताकि ज़ायरीन के लिए एक मुनफरद तजर्बा फराहम किया जा सके, जिसमें मस्नूई ज़हानत चैट बोर्ड्स भी शामिल हैं जो इंटरैक्टिव सेशंस चलाते हैं।
मेरा मुशाहिदा यह है कि वो यानी हुकूमत पुरानी और नई चीज़ों को मिला रहे हैं और मखसूस सामीन को हदफ बना रहे हैं। डिजिटल का सामीन कौन हो सकता है? मेरे बच्चे 5 और 8 साल के हैं, वही उनके सामीन हैं। उन्हें मालूम है कि क्या पेश करना है और बच्चों ने इसे बखूबी समझ लिया।
ये त्यौहार भी हजूम के इंतज़ाम में एक जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता अंदाज अपना रहा है। तकरीबन 50,000 सिक्योरिटी एहलकार शहर में तैनात हैं ताकि कानून और इंतज़ाम को बरकरार रखा जा सके और हजूम के दबाव को संभाला जा सके। इस मुश्किल काम में इनकी मदद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के आलात और ऐप्स मौजूद हैं जो मस्नूई जहानत पर मबनी चेहरे की शनाख्त और निगरानी के निज़ाम इस्तेमाल कर रही है। ये अजीम शान इवेंट मुसलसल टेथर ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है, जिनमें इनबिल्ट AI मौजूद है जो हजूम की हरकत और ट्रैफिक के बहाव पर नज़र रखता है। ये ड्रोन एक बड़े बैटरी बॉक्स से केबल के ज़रिए जुड़ा होता है और अपने स्टेशन के करीब कम अज़ कम 8 घंटे तक प्रवास कर सकता है, जबकि 3 किलोमीटर दूर तक बराह रास्त वीडियो फीड भेजने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन नाइट विजन से भी लेस है जो रात के वक्त में निगरानी का मौसर जरिया साबित होता है।
इसमें AI भी इनबिल्ट है, तो जो आपका कोई भी अगर पर्सन डिटेक्ट होता है या फिर आपका कोई भी व्हीकल डिटेक्ट होता है तो कैमरा उसको ऑटोमेटिकली आपका शो करने लगता है कि अगर पर्सन है तो रेड मार्क की सहायता से, अगर व्हीकल है तो येलो मार्क की सहायता से आपको शो करने लगता है कि यहाँ पे व्हीकल है, यहाँ पे पर्सन डिटेक्ट हुआ है। सारी चीज़ें AI के माध्यम से ड्रोन बताता है।
जदीद टेक्नोलॉजी इन लोगों को तलाश करने में भी मदद कर रही है जो मेले में गुम हो जाते हैं या अपने प्यारों से बिछड़ जाते हैं। दर्जनों अफराद वसी अरीज मेले के मैदान में जो 40 मुरबा किलोमीटर पर फैली एक खैमा बस्ती में तब्दील हो चुका है, अपने ख़ानदान से बिछड़ जाते हैं। लाउड स्पीकर के ज़रिए गुमशुदा अफराद के ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के अहलकार मोबाइल फ़ोन से ली गई तस्वीर को मसनूई जहानत से लेस कंप्यूटर्स में फीड कर रहे हैं ताकि डिजिटल डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के ज़रिए लोगों की शनाख्त और तलाश की जा सके। बदकिस्मती से एक अकीदतमंद अरुण महतो अभी तक अपनी वालदा से राबता करने की कोशिश कर रहा है।
हम लोग बहुत परेशान हैं, हम मेला प्रभारी से कह रहे हैं जब हमारा कोई भी व्यवस्था कर दीजिए, मम्मी मेरे को गई है, मिल नहीं रही है।
2500 से ज़ायद CCTV कैमरे अहम मकामात पर नसब किए गए हैं ताकि हुजूम की नकलो हरकत को बराह रास्त मॉनिटर किया जा सके और भीड़ की तादाद की मालूमात मरकजी कंट्रोल रूम्स तक भेजी जा सके। हुकाम आने वाली वीडियो फीड्स को देखकर अवामी तहफ़ के खदशात या मुमकिन खतरात का जायज़ा लेते हैं।
जैसा मैंने बताया AI बेस्ड, हमने कुछ पैरामीटर सेट कर रखे हैं, तो जैसे ही वो पैरामीटर्स ब्रीच होते हैं तत्काल हमको सूचना मिल जाती है। वो चाहे क्राउड डेंसिटी के बारे में हो, क्राउड फ्लो के बारे में हो, क्राउड कोइंसाइडिंग के बारे में हो, बैरिकेड ब्रीचिंग के बारे में हो, इवन वी हैव गॉट ये स्मोक एंड फायर डिटेक्शन का है। मैंने आपसे पार्किंग की बात की तो उसमें हमारे पास ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम भी है।
ये अजीम शान मेला 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा।
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, YouTube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, फायजा बुखारी को इजाज़त दीजिए।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کې کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
خبری ټولګه کې د سعودي په کوربتوب د واشنگتن او مسکو مذاکرات جګپړو امریکایي او روسی چارواکو پریاس کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو او د دوړو هیوادونو د اړیکو د خکېدو په اړه خبرې کړې دي. غونډه کې د اوکراین استازینو د افغان میندو ژوند ته خطر. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه د نړیوالې کچې په پرتله درې ځلې لوړه ده. او په امریکا کې د مهاجرت مقررات. اوکلاهاما ایالت کې د ښوونځیو د زده کوونکو او د هغوی د کورنیو مهاجرتي اسناد ارزول کیږي. ځینو چارواکو وارد مخه له دې طرحې سره مخالفت کړی. السلام علیکم. خرغلاس نن سه شنبه د فبروري د میاشتې 13مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی په ریاض کې د امریکا او روسیې د استازو د غونډې جزئیات شریکوي. د خبرونې میلمه مو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داودزی دی چې د طالبانو او امریکا په راتلونکو تعاملاتو به تبصره وکړي. له دواړو څخه په مننې خبرونه په یو مهم نړیوال مطلب پیلوم. جګپړو امریکایي او روسی چارواکو نن سه شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو او د دوړو هیوادونو د اړیکو په خکېدو بحث کړی دی. په دې غونډه کې د امریکایي پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسی پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله. د غونډې ته د اوکراین استازي نه دی بلل شوی. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالزی نقلم چې د همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب سلامونه. آیا غونډه پای ته رسیدلې؟ برخوالو په کومو مسایلو بحث کړی؟
شکیب سلام، تاسو او ټولو قدرمنو لیدونکو ته ښه. په ریاض کې غونډه ساعت مخکې پای ته ورسېده او له دې غونډې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړه او خپله د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم وغږېد. مارکو روبیو وویل چې په دې غونډه کې په څلورو عمده ټکو باندې موافقه شوې ده. هغه وویل چې دواړو لورو په دې غونډه کې موافقه وکړه چې د اړیکو د عادي کېدو او د ډیپلوماتیکو ماموریتونو یا میشنونو د فعالیت د بیا پیل په اړه په یو مشورتي میکانیزم ډیر ژر د اوکراین د جګړې د ختمېدو په هدف د جګپړو چارواکو په ګډون د ټیمونو په جوړېدو په بریالي ډول د اوکراین د جګړې تر ختمېدو وروسته په اقتصادي او د پانګونې په برخه کې په ګډ کار او همدارنګه په دې موافقه وشوه چې دواړه لوري باید ډاډ رامنځته کړي چې کارونه او هڅې په ګړندۍ او مؤثر شکل او توګه پر مخ ځي. کدا غونډه د ولسمشر ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیر اونۍ تر غونډې تر تلیفوني مکالمې وروسته وشوه چې اصلي هدف د اوکراین د جګړې ختم دی. خو په دې غونډه کې د اوکراین استازي نه و بلل شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د اوکراین د حضور پرته هیڅ توافق نشی رامسته کېدلی. اما د ولسمشر پوتین ویان دمیتری پسکوف بیا نن سه شنبه وویل چې ولسمشر پوتین په وار وار د مذاکراتو خبره کړې ده. اما هغه ویلي دي چې په اروپا کې د اوږدمهال امنیتي اندېښنو له ارزونې پرته اوږدمهاله سوله نشي راتللی.
پوتین سم نیادنکراتن
ولسمشر پوتین خپل په تکرار سره ویلي کارتیاوی هغه چمتو دي چې زیلنسکی سره خبرې وکړي او په ورته وخت کې د توافقاتو حقوقي تثبیت جدي بحثونو ته اړتیا لري. د حقیقت په کتو سره چې احتمالا خپل د زیلنسکی د مشروعیت د مسلې په اړه بحث کوي. پوتین په وار وار په دې اړه بیانونه ورکړي دي. پور پاک امنیتی جوړښت او سیستم په دې وجه کې په پراخ او هر اړخیز ډول د امنیتی مسایلو له څېړنې پرته یو اوږدمهاله او هر اړخیز توافق ناممکن دی.
ښه جلالزی صاحب، تاسې لږ څه مخکې د اوکراین غبرګون ته اشاره وکړله، اما نورو هیوادونو دې غونډې ته څه غبرګون ښودلی دی؟ ښه شکیب جان، غبرګونونه راغلي دي. ګڼو هیوادونو په دې اړه غبرګونونه ښودلي. چین د بهرنیو چارو وزارت امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین په مسله باندې په شوې اجماع د شوې اجماع هرکلی کړی دی. ویلي دي چې هیله من دی دواړه طرفونه وکړی شي د اوکراین مسله هواره کړي. اروپایي ټولنې بېلابېلو هیوادونو هم خبرګونونه خوللي. ظاهرا اروپا په دې خبرو کې د اوکراین او د اروپای ټولنې د ګډون غوښتنه کوي. دوی وایي هر بحث چې د اوکراین او اروپا په سر کې نو باید د دوی استازي هم په کې ګډون ولري. د پولند د اروپای چارو لپاره د پولند وزیر ویلي دی چې هیڅ توافق د اروپا د حضور پرته نشي ترلاسه کېدلی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دفاع وزیر وبخي هغه هم په یو غونډه کې بحث کړی. هغه ویلي دی چې امریکا باید په دې اړه تضمینونه ورکړي.
مونږ په اوکراین کې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه غواړو. هغه څه چې د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ یې ژمنه کړې او ویلي دي هغه یې غواړي، کوم چې سوله ایزه اروپا ده. دا د روسیې د برید پای ته رسېدل او په راتلونکي کې بیا نه تکرار دی. اروپایي هیوادونه باید په دې تضمینونو کې مخکښ رول ولوبوي، خو د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه په نهایت کې دا یوازې متحده ایالات دي او کولی شي د پوتین مخه ونیسي چې هغه بیا له برید کولو څخه ډډه وکړي.
ښه، دغه غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون د دوشنبې په ورځ په پاریس کې غونډه وکړه او هغوی په دې اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. په دې اړه زموږ د همکاري دغه چمتو شوي راپور ته په ګډه ګورو.
د امریکا د سو روزو سخت ډیپلوماسۍ د اروپا د امنیت بنسټ لړزولې. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د دوشنبې پورس په پاریس کې د همدې جدي مسایلو په اړه د سو اروپایي مشرانو کوربو. په دې غونډه کې د برتانیې صدر اعظم کیر سټارمر هم شامل و.
وی یورپینز
مونږ اروپایان باید ډیر څه وکړو. د مسؤلیت منلو مشارکتي ستونزه نوې نه ده، خو اوس زیات فشار دی او اروپایان باید د لګښتونو او اړتیاوو دواړو په برخه کې را مخکې شي.
سٹارمر ویل چې که چرته د سولې دوامدار موافقه رامنځته شي نو هغه چمتو دی چې په یوکرین کې برتانوي ځواکونه ځای په ځای کړي.
خو باید د امریکا ملاتړ هم وي، ځکه چې د امریکا د امنیت تضمین یوازینۍ لاره ده چې روسیا په یوکرین د بیا برید څخه منع کړي.
د واشنگتن د پالیسۍ د بدلونونو لړۍ د اروپا جیو پولیټیک محاسبې بدلې کړې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پیټ هکسټ تیرونی د ناټو متحدینو ته وویل چې اروپا باید د یوکرین لپاره د روسیې د یرغل په ضد لویه برخه چمتو کړي. هکسټ دا هم وویل چې متحده ایالات نور د اروپا په امنیت متمرکز نه دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې چې د مسکو انزوای پای ته ورسوله. د دواړو مشرانو په سعودي عربستان کې د یوکرین په سولې د خبرو پیلولو موافقه وکړه. د خبرې د سیشن به په ورځو شوې، خو یوکرین او اروپا پکې حضور نه لرو.
موږ د نړیوال نظم جوړښتونو او همدا ډول د لوی قدرتونو د موقعیت د بدلونونو شاهدان یو.
یو بل شنن کې وای چې اروپایي مشران باید ځینې لوی پریکړې وکړي،
نه یوازې دا چې د اوکراین ملاتړ روان وساتل شي بلکې زیات شي، ځکه چې دا خروخانه ده چې متحده ایالات به نور د بایدن په شان لوی رول ونه لوبوي، او دا هم چې د اروپا دفاع او امنیت به په نږدې راتلونکي او اوږد مهال کې څنګه وي. نو اروپایانو ته دا لوی پوښتنې پرتې دي.
د ناټو د 2 شخړنې یوازې درې شی د دې اتحاد هدف پوره کړو چې د کورنۍ خالص عاید لږ تر لږه 2% په دفاع باندې ولګوي. دا د ډونالډ ټرمپ لخوا د وغوښتل شوی 5% ډیره کمه ده.
دا به د ډیری اروپایانو لپاره چې په مالي لحاظ ډیر محدودیتونه لري واقعا یو ستونزمن کاری.
امریکا د دفاع برسره هم ځینې نیوکې کړې دي. تیرونه د میونخ په امنیتی کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس په ډلهییز مهاجرت او په اروپا کې د بیان په ازادي هم نیوکې وکړې.
زما په فکر د اروپا په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ روسیا نه ده، چین نه دی، او نه بل بهرنی لوبغاړی دی. هغه څه چې زه یې په اړه اندېښمن یم هغه د اروپا له دننه څخه ګواښ دی. هغه د اروپا له ځینو بنسټیزو ارزښتونو نه شاتګ دی، هغه ارزښتونه چې د امریکا او اروپا شریک ارزښتونه دي.
د جرمنی چارواکو دا سرګندونې د نه منلو وړ بللې دي. دا و د هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
تاسو د امریکا غږ نه خبرونه ګورئ. د اتریش په ویانا کې د طالبانو مخالفو ډلو یو غونډه کړې ده. په دې اړه یو مفصل مطلب لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. اوس راځو د افغانستان اړوند مسایلو ته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه د نړیوالې کچې په پرتله درې ځلې لوړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا افغانستان کې د عامې روغتیا پر سکتور باندې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان د اغیزو په یادولو ویلي چې دا فرمان په اوږد مهال کې روغتیایي خدمتونه د ګواښ سره مخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د اوسط کچې پرتله د میندو مړینې درې ځلې زیاته ده. اوچا په دې راپور کې ویلي چې افغانستان لوړاندې په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لرونکي هیوادونو کې شامل وو. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په هرو سلو زرو ښځو کې د زیږون پر مهال ل شپږ سو څخه زیات میندې چې نږدې درې ځلې د نړیوال کچې د اوسط کچې څخه زیاتې دي مري. یو شمېر ډاکټران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی.
اکثره متاسفانه بعضې مشران تر اوسه پورې هم په تیارې کې ژوند کوي او زمونږ د خویندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه د هغه مور چې دوی ترې نه پیدا شوي دي، هغه لورګانې چې دوی نه پیدا شوي دوی هغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې د افغانستان کې د فاميلي پلانینګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي، چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونۍ سبب کیږي چې په دې اساس باندې د دوی د مړینې کچه یا سطح خطرې زیات ده.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې ویل شوی یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، خزینه روغتیي کارکونکي په پله پسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه خزینه کارکونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره کار کوي له بندیزونو څخه مستثنا شوی وي. اوس مهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده.
د 2023 کال د دسمبر په 2مه د حاکمه ادارې یعنی طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خزو لپاره د نیمه مسلکي او لوړو زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي.
طالبانو په 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت لاسه کول وروسته د زده کړو کار په ګډون پر ښځو او نجونو باندې په پله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. بلخوا طالبان د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی، د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دار چې طالبان درکړي چې لړنړیوال ټولنې څخه د کمزور خلکو لپاره د بشري مرستو منل یو مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې دا سفر به مرسته وکړي چې د ښځو په اړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي.
دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي.
طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تیره اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنۍ چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډل تر واک لاندې د هیوادې په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په ډله کې شمیرلې دي. خو طالبان وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او سیاسي مشرانو په خوانیو امنیتی مسؤلینو او مدني فعالانو د سه شنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه کې د ویانا بهیر په 15مه دورځنی غونډه کې برخه اخیسته ده. دوی وایي چې د افغانستان په سیاسي راتلونکو خبرې کوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې د سیاسي چارو مسؤل علي مایسام نظری د سه شنبه په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې څه باندې نوي کسان په دې غونډه کې حضور لري. نظری زیاته کړې ګډونوالو د تیر کال د تصویب شوې طرحې لمخې د افغانستان د ناسم وضعیت څخه د وټولو په چارو بحثونه پیل کړی دي. د نظری په وینا د افغانستان د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادي جبهه مشر یاسین زیا هم په دې غونډه کې حضور لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا د غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو وارد مخه دغه ډول غونډې بیګټي بللې وي. د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ جاوید احمد نیویارک ټایمز ته یو مقاله لیکلې چې پکې راغلي د امریکا حکومت د افغانستان په تړاو یو سخت انتخاب په مخ کې لري. هغه دا چې آیا اجازه ورکوي افغانستان تر دې زیات د جهاد پالنې په لوري حرکت وکړي، او یا واشنگتن عملاً له طالبانو سره تعامل ته وردانګي. د امریکا ولسمشر تل ټینګار کړی چې طالبان د افغانستان کې د امریکا پاتې شوی وسلې واشنگتن ته وسپاري. طالبان بیا دا وسلې غنیمت او د افغانانو مالکیت ګڼي. په دې اړه مو د بحث لپاره افغان سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی را بللی دی. جناب داوودزی صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. امریکا خو د دوحې له طریقه د طالبانو سره تعامل لري، اما پوښتنه دا ده چې د واشنگتن سره د خپلو وسلو د ترلاسه کولو او یا هم د بګرام د هوایي ډګر د نیولو لپاره څه وسایل او ابزار شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام یا تاسو ته قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته. تاسو ټرمپ دوه قسمه ستراتیژي مختبه هر موضوع باندې چې تمرکز لري. فعلا خو افغانستان په قطر کې څلورمه یا پنځمه مهمه موضوع ده. یعنی هغه موضوعاتو کې چې ښاغلی ټرمپ تمرکز لري، هلته یو څه د فشار تاکتیکونه اول استعمالي، بیروست اصل خبری ترازی ده. فکر کنم دا سلاح اختل، دا باگرام برتا اختل، دا فشار خبری دی چه طالبانو بانی فشار راولی، پیام ورکی، سیزه دا سرحد پوری قلله شما. اما دا چه پا واقعیت سرازی که نزی، ما پا فکر خو دا اصله نور دا امریکا پا درد نلگیگی، پا کاری نگی.
نو فشار دا چلا پارا دا که وصله پا درد نلگیگی یا دا باگرام هوایی دگر نگواری، نو ولی پا طالبانو بانی باید فشار راولی؟
فشار په حداقل درې مورد کې دی. یو مورد همدغه چې سفیر صاحب جاوید احمد لیکلي، جهاد پالنې نه چې په کوم شکل باندې د دوی میلمانه دي د نورو ملکونو تروریستي ګروپونه، دا هغې نه تشویش لري. دویمه خبره بیا د چین سره د دوی اړیکو ابهام امریکې ته د تشویش وړ دی. او درېمه بیا حقوقي مسایل شته، د بشري حقوق او د ښځو حقوق، خو تر اوسه پورې دا یوه خبره هم دې سرحد ته نه ده رسېدلې چې امریکا دې عملي اقدام وکړي.
صحیح.
فکر کوم د فشار په توګه استعمال
که هر څه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، یو څه موخې شته په افغانستان کې، آیا امکان لري چې د طالبانو سره د مستقیم اړیکو پرته د امریکا حکومت په افغانستان کې خپل موخې ترلاسه کړي؟
دا خو امکان نه لري چې د طالبانو سره د یو نوع تعامل نه بغیر خپل موخو ته ورسیږي. اما افغانستان د طالبان نه دی، یعنی ټول افغانستان طالبان نه دی. افغانستان خلک دی، اکثریت خلک د طالبانو خلاف دی او د دې فعلي وضعیت خلاف دی، تغییر غواړي. امریکا به په ګډه کار کوي، د امریکا د طالبانو سره او د طالبانو د مخالفو ډلو سره او د مخالفو قشرونو سره، دوی سره به مشترک کار کوي چې یو د حل لاره پیدا شي. آیا ولسم سپتمبر نه بعد چې اسکر راولېږل، اخو یو د عجلي حالت و، یو ایمرجنسي و، یو عاجل و. اوس هغه سې ایمرجنسي نه ده، اوس به یو عاقلانه د حل لاره لټي چې افغانستان بیرته د خپل سرنوشت خاوند شي او دلته دایمي او پایدار ثبات رامنځته شي چې خپل د افغانانو په ګټه وي او د نړۍ په ګټه وي.
تاسو ویل چې ممکن امریکا د نورو افغانو لوري سره کار وکړي. په ویانا کې یو غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د غونډې ځینو برخوالو ویلي دي چې دوی نه یوازې د طالبانو بلکې د نورو ترهګرو ډلو سره هم مبارزه کوي. اول دا خو چې د پدې تیرو درېو کلونو کې چې کوم بریدونه شوي دي، معمولا د خبرونو له مخې د طالبانو په وړاندې بریدونه وو، نه دا چې د داعش، القاعده او نورو په وړاندې. ا فکر کوي چې د مقاومت دغه جبهه غواړي چې خپل تګلارې د امریکا له ممکنه تګلارې سره عیار کړي او دغه سرګندونه کوي چې نه طالبان نه بلکې نور سره هم مبارزه کوي.
زه نه پوهیږم چې د هغوی فکر به څه وي، اما حقیقت دا دی چې د امریکا جنگ چې د تروریزم په مقابل کې هغه دوام لري او کیدای شي جدیتر شي. کیدای شي چې هغه د مقاومت ډلې چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، هغوی هم د موقع نه په استفاده خپله اجنډا وسیتره کړي چې بیا د امریکا د مرستو نه مستفید شي.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی، ډیره ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسئ.
سلامت.
د امریکا ژغ ستاسو ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسو کولی سئ د امریکا ژغ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسی پیغام با ستاسی رخ پرونه کې خپور سي. ستاسی د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 255 958. ستاسی د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې، د تورنټو د پیرسن په نړیوال هوایي ډګر کې د ډیلټا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د چپه کېدو له امله د یو ماشوم په شمول 19 تنه سخت ټپیان شوي دي. ویل شوي چې د الوتکې ټوله 80 سورلۍ شمیرل شوې ده. چارواکو ویلي چې ماشوم یې د تورنټو د ماشومانو روغتون ته انتقال کړی او دوه یعنی د سختو ټپونو له کبله نورو روغتونونو ته بیولي دي. لا وختي ده چې د الوتکې د وختو لاملونه څرګند شي، خو یو لامل کېدای شي په هوایي ډګر کې د واورو موجودیت وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د ترکیه د ولسمشر په بلنې انقره ته رسیدلی ده او د رجب طیب اردوغان سره یې کتلی دي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې د جمهوري نظام د بنسټ ایښودونکي او لومړني جمهور رئیس مصطفی کمال اتاترک مقبرې ته هم تللو او هغه ته یې د درناوي مراتب وړاندې کړي دي. زیلنسکی په داسې وخت کې د ترکیې په سفر بوخت دی چې د امریکا او روسیې جګپوړو استازو په سعودي کې د اوکراین د جګړې د ختمېدو په اړه غونډه کړې ده. زیلنسکی د دوشنبې په ورځ ویلي چې هیواد یې دریا غونډې ته بلل شوی نه دی او پایلې به یې هم کیف ته د منلو وړ نه وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په نوې دهلی کې کتلی او دواړو هیوادونو یو لړ هوکړلیکونه لاسلیک کړي دي. هند او قطر وایي چې اړیکې اوس د ستراتیژیکي ملګرتیا په کچه کې دي. قطر د هند یو مهم ملګری دی ځکه چې دوها نوې دهلی ته د اومه تیلو د صادراتو لویه سرچینه ده. دارنګه یو ګڼ شمیر هندیان په قطر کې په کاروبار بوخت دي. د شمیرو له مخې 800 زره هندیان په قطر کې په ژوند او کار کولو بوخت دي. ګرزو امریکا ته، د امریکا په اوکلاهاما کې ایالتي قانون جوړونکي په هغه پلان کار کوي چې له مخې په عامه ښوونځیو کې د زده کوونکو او د هغوی د میندو پلرونو مهاجرتي اسناد کتل کیږي. د دې طرحې سره وارد مخه د ښوونځیو ځینو مسؤلینو مخالفت ښودلی دی. پام وکړئ په دې اړه د دریا ورشلینکو د رپورټ پښتو ژباړې ته.
د اوکلاهاما د ښوونځیو د ایالتي مسؤول راین والټرز د نوي وړاندیز له مخې به د اوکلاهاما ایالت ښوونځي په ښوونځیو کې د زده کوونکو د نوملیکنې پر مهال د زده کوونکو او د دوی د کورنیو د کډوالۍ د حالت په اړه معلومات ثبت کړي.
ساده په توګه د قانونه کډوالۍ د ثبت په اړه زموږ اصول هم دغه دي. د دې کار موخه دا ده چې زموږ په ښوونځیو کې د ناقانونه کډوالو شمیر معلوم کړو.
والټرز دا کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې اوکلاهاما ایالت د ناقانونه کډوالو د اولادونو په زده کړې 420 میلیونه ډالر لګولي.
دغه لګښت په وسایلو شوي، په دې کې پرسونل شامل دی چې باید د یادو زده کوونکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ښوونځیو څخه باید کارول شوی وای. دا هغه شمیرې دي چې موږ یې په اړه معلومات نه لرو.
د اوکلاهاما ایالت قانون جوړونکي پر هغه وړاندیز شوي اصول بحث کوي چې له مخې به یې ناقانونه کډوال یوازې ثبت شي، خو په ښوونځیو کې به د دوی د زده کړو مخه ونه نیسي. سمیرا ایزګیوري 40 کاله وړاندې له مکسیکو امریکا ته راکډه شوې. دغه قانوني کډواله چې شپږ اولادونه لري وایي چې د نویو قوانینو معنا دا ده چې یوازې یو کم شمیر بې اسناد زده کوونکي به ښوونځیو ته د تللو فرصت ترلاسه کړي.
کوچنیان باید له سیاست څخه مستثنا وي.
د اوکلاهاما ایالت په تولسا ولسوالۍ کې د دولتي ښوونځیو د ولسوالۍ مسؤلینو د زده کوونکو کورنیو ته ویلي چې دوی به دغه ډول معلومات راټول نه کړي. په یاد ولسوالۍ کې د دولتي ښوونځیو یو ویان د امریکا د سترې محکمې د 1902 کال هغه پریکړې ته چې ټول کوچنیان پرته له دې چې د کډوالۍ حالت یې په نظر کې ونیول شي د زده کړو حق لري ته اشاره کړي. د دغه اصولو په اړه د اندېښنې ښودلو پر مهال ښوونکي وایي چې نوی وړاندیز لا وارد مخه ډار رامنځته کړي.
دا سمنه ده چې تاسو زده کوونکي وډاروي او بیا یې له وړیا زده کړو به برخې کوي. هغه زده کړې چې زموږ اساسي قانون وایي چې پرته له دې چې په نظر کې ونیول شي چې تاسو څوک یاست
او لکوما راغلی است تاسو تر لاسه کول حق لري.
خود اوکلاهوما د دولتي خونځو یو د ایالتي چارواکو نوې وړاندیز ځنې خلکو ته معقول ښکاري.
هغه څه چې والټرز یې وړاندیز کوي هغه ډېر مناسب دی. دا د خونځو سره د هغوی د اړتیا په ارزولو کې مرسته کوي.
د والټرز وړاندیز د اوکلاهوما ایالت د ځینې کورنیو اندېښنې منعکس کوي.
دا ځینې وخت داسې خبرې کوي چې خلک په اړه خبرو کولو ته زړه نازړه دي. خلک غواړي چې اولادونه یې مسؤول وي او هغوی په داسې ټولګیو کې چې دوی پکې مسؤلیت احساسوي په سم ډول روزل کېږي.
د اوکلاهوما د ښوونځیو مسؤول وایي د قانون له مخې دی اړ دی چې له چارواکو سره هغه معلومات چې دوی یې غواړي هغه شریک کړي.
که د قانون د تنفیذ یو چارواکی د معلوماتو د راټولولو لپاره راشي موږ له حقوقي اړخه اړ یو چې هغو ته معلومات ورکړو.
وروسته له هغه چې د اوکلاهوما د ښوونځیو کمیټې وړاندیز شوي د کډوالۍ اصول ایالتي پارلمان ته ولیږل، د اوکلاهوما والي د ښوونځیو د کمیټې درې غړي منفه کړل. والي په ملي کچې ازموینو کې د زده کوونکو کمې نمرې او هغه څه چې نوموړي بې ځایه ډرامه وبلله د خپل کار د لامل په نوم یاد کړي. احمد الله ارچیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خراغلاست. ساتردی نایت لایف د امریکا یو تنظیم تلویزیونی پروګرام دی چې 50 کاله کې خپریږي. دا تفریح خپرونه د څیرو د مطرح کولو او د کلتوري تنوع درامسته کولو لامل مهمه بلل کیږي. د همدې پروګرام مینوال، علمی کدرونه او مشهور څیرې د تیرې یک شنبه په ماښام په نیویارک کې د همدې خپرونې د لمانځلو لپاره راغون شو. د امریکا خبريال ایرن رانن یې په اړه ریپورت لرګلې چې تاسو پښتو ژباړه وای.
د پینځو لسیزو راهیسې ساتردی نایت لایف یوه داسې اغیزناکه او ځواکمنه خپرونه پاتې شوې چې د بل مری، ایدی مرفی، ویل فیرل او تینا فی په څیر تلویزیوني څیرو ته یې شهرت ورکړی. دلته ډیری دغه مشهورې تلویزیوني څیرې او د خپرونو قربانه بیرته راټول شوي څو هغه خپرونه ونمانځي چې د دوی د شهرت سبب شوی. د ان بی سی له استودیوګانو بیرون هم په نیویارک ښار کې ګڼ شمیر مینوال راټول شوي وو په دې هیله چې خپل د خوښې وړ طنزي ستوري او مشهور هنرمندان وویني. بلیک لایولی، رایان رینولدز، جیری ساینفیلد او اکتور کیوین کاسنر هم د یکشنبه شپې د پروګرام مهم میلمانه وو چې د اس ان ال یا ساتردی نایت لایف لوی کلتوري اغیز په ډاګه کوي.
دا د ډېرو خلکو لپاره یوه کلتوري تجربه ده. تاسو پوهیږئ دوی د اکثریت امریکا لپاره تر ټولو زړه راښکونکي خوشحالونکي دي. تاسو شاید ډېر مشهور ونه اوسئ خو چې یو ځل په دې خپرونه کې راښکاره شئ ناڅاپه زیات پام او شهرت ترلاسه کولی شئ.
منتقده الیسن هرمن وایي چې دا خپرونه یوازې د خندا دپاره نه ده، بلکې دې خپرونې د طنز نسلونه روزلي او زموږ د نړۍ لید ته یې هم بله بڼه ورکړې ده.
ساتردی نایت لایف د امریکا تر ټولو اوږده طنزي خپرونه ده. څومره چې دا خپرونه دوام کوي هغومره اهمیت زیاتیږي. دې خپرونې څو ځله خپل ارزښت ثابت کړی دی ځکه چې هر نسل ته نوي طنزي ستوري ورکړي دي.
په تیرو کلونو کې ساتردی نایت لایف په سیاست کې هم لوی اثر پرېښی دی. د پروګرام چلوونکی لکه چوی چیس د ولسمشر جیرالد فورد د خندا وړ پیښې کړي دي او الک بالدوین د ولسمشر ډونالد ټرمپ تقلید کړی دی. دا ټول د امریکایانو په سترګو کې د خپلو مشرانو په اړه لیدلوری هم بدل کړی دی. په حقیقت کې ډونالد ټرمپ خپله هم په 2015 کال کې د خپل لومړي ولسمشرۍ په کمپاین کې د دې پروګرام کوربه و.
زما په نظر مثلا په سیاسي او نورو خپرونو کې دا پروګرام د مخکخه او الهام بخونکي په توګه مطرح دی. په دې کې د یو ګډونوال شخصیت داسې څرګندېږي چې په عمومي اذهانو کې نورو ته الهام بخښي او تل ډېره ښه ځلېدلې پاتې کیږي.
موسیقی هم تل د اس ان ال یوه مهمه برخه ده. په تیرو کلونو کې مشهورو هنرمندانو لکه پرنس، بیانسی، تیلر سویفت او نورو هم په دې سټیج باندې سندرې ویلې دي. د ساتردی نایټ لایف 15مه کلیزه د دې څرګندونه کوي چې څنګه خندا، موسیقي او کلتور زموږ نړۍ ته شکل ورکوي او دا به د راتلونکو نسلونو لپاره یو نه هیریدونکی میراث وي. د ایرن رانن رپورټ، خایسته صادتلمه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د تاسو نه هم مننه چې زموږ خبرونه تعقیبوي. ما ته اجازه راکړئ تر بل خبرونه پورې. دوه خدای پامان.